دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو رهبر مولوی هبت الله اخونزاده په خپل یو تازه فرمان کې ویلي دي چې د اسلامي امارت د مامورانو په خلاف بیل شواهدونه د تورونو لګول منه دي مولوی هبت الله اخونزاده په دې فرمان کې چې د طالبانو د انتقالي حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد پروندو جمعې پورې خبر کړ وایي چې په دې ارتباط څو احادیث موجود دي چې بیل ثبوته پر یو چا باندې د تورونو لګول د درواغو په جمله کې حسابيږي او لمخې چاته سزا نشي ورکړل کېدی لبلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو د منحل شوي مستقل کمیسون مشر شهرزاد اکبر د طالبانو د رهبر د دې فرمان له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي ممکن چې په افغانستان کې د بیان پر آزادۍ باندې د لا زیاتو محدودیتونو د لګېدو سبب شي د طالبانو د انتقالي حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي ویلي دي چې دوی د هغو ژورنالیستانو هرکلی کوي چې د ژورنالیزم او خبرنګارۍ د اساساتو له مخې عمل کوي او د رپورټونو د ورکولو په وخت بې طرفي او خپل دیانت ثابت کړي په عین وخت کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په یوه مطبوعاتي بیان کې چې د پنځم به پورزي په واشنگټن ډي سي کې خبره کړې ویلې دي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست مامورانو اسرائیلي ژورنالیستا لین اوډانل مجبور کړ چې له هغه نه بخنه وغواړي اوډانل چې د امریکا د فارن پالیسی مجلې لپاره د ریپورټونو برابرول په غرض تللی و وړه مورس طالب چارواکو له کابل نه وویستله پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د کونړ د ولایت د یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو د هغې غونډې هرکلی کړی دی چې د طالبانو له مشرانو نه پکې غوښتنه کړې وه چې له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي کرزی پرون د جمعې په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې د افغانستان پرمختګ او سوکالي د هلکانو او جنکو له تعلیم سره تړلې ده کرزی د اسلامي امارت مشرانو وهڅول چې د کونړ د دینی عالمانو او قومي مشرانو خواست ومني په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي دي چې د پاکستان د حکومت کابینې د پنځشنبې په ورځ له افغانستان نه پاکستان ته د تجارتي مالونو د انتقالولو په خاطر د ملټي ماډل روډ کاریډر هوایي دالان منظوري ورکړې ده د دغه لوړپوړي پاکستاني ډیپلومات په قول د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم په روان میلادي کال کې 1.55 میلیارد ډالر ته لوړ شو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی سپینه معنی وای جمهور رئیس جو بایدن چې د کورونا د کوینونس طبي معایناتې مثبتو د نړۍ طبي په شمول د دغه ناروغۍ ځینې علایمې په بدن کې راښکاره شوي دي په واشنگټن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریاله سنډی سین په خپل رپورټ کې وای چې ښاغلی بایدن د کوینونس ویروس په داسې حال کې ونیو چې په متحده ایالاتو کې د دغه وژن کې ویروس دویمه څپه خبره شوې ده او د مثبتو پیښو شمیر زیاتیږي په داسې حال کې چې یو کال مخکې د ټونس برحاله جمهور رئیس قیس د یو لړ اجرایه فرمانونو په ترڅ کې حکومت برطرفه کړ پارلمان یې وځنډو ټول اداري او سیاسي قدرت یې په خپل لاس کې ونیو د شمالي افریقا د هغه عربي هیواد خلک د نوي اساسي قانون په مسودې د رایګرۍ لپاره ځانونه چمتو کوي څارونکي وایي که د اساسي قانون مسوده په اوسني شکل منظور شوه نو ممکن چې ټونس به بیرته پخوانی مطلق العنان دورې ته ور وګرځي د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ له مخې پرون د جمعې په سهار د لیبیا په پایتخت طرابلس کې د دوو مخالف صدر اعظمانو د وسلوالو ملیشو په خونړیو نښتو کې د یو ماشوم په شمول نه کسان وژل شوي دي او 15 کسان ټپیان شوي دي دواړه کوشش کوي چې د خپل ملیشو په مرسته مرکزي حکومت له پښو غورځي او قدرت ونیسي د افریقایي هیواد مالی له پایتخت باماکو نه بهر په یوې غټې نظامي اډه کې د ټوپکو او دوپونو درندې ډزې اورېدل شوي دي په سیمه کې د امریکا غا خبريال په خپل رالیګلی ریپورت کې وای د کاتی د خارګوډي چونای چې له بماکونه بیرون موقعیت لري په خوا په کې هم سوزلې عسکرو بغاوت کړو د متحده ایالاتو د کانګرس د اساس د مجلس یو غنښ مرغړی وای چې د بایدن اداره دی روسیا رسمن د ټیریزم د سپانسر یا مربي پونوم اونومای په داسې حال کې چې د یوکران د جنگ 15 میاشتې پوره شوې هر ورځ په پرلپسې ډول پر ملکیانو باندې د روسي ځواکونو بدرغه هوایی او ځمکني حمله دوام لري د ای پی خبري اژانس ریپورت ورکوي چې د امریکا د ټکساس ایالت د سنت انټونیو د ښار د فدرالي محکمې منصفه هیات دوه کسان په یوه ټریلر کې 13 میاشت د 350 کډوالو د مړینې په جرم رسمن تورن کړل. دغه کسانو د ټرک دننه د نفس تنګۍ په وجه باندې سا ورکړه. منصفه هیات شپږ څلوېښت کلن زمبورانو او 30 کلن کریشن مارټینرز په غیر قانوني ډول متحده ایالاتو د کډوالو د قاچاق او دغه کسانو په وجل کې د لاس لرلو په جرم تورن کړل. د نیکاراګوا د لا پریسینا ورځپاڼې مسؤول مدیر ژورنالیستان او فوټوګرافان چې دغه هیواد د جمهور دانیل اورتیګا د حکومت پر خلاف رپورټونه لیکل د پنجشنبې په ورځ خارج ته وتښتېدل. د فرانسې د خبري اژانس له رپورټ له مخې د لا پریسینا ورځپاڼه چې 15 کاله مخکې تاسیس شوې وه د نیکاراګوا تر ټولو زړه ورځپاڼه ګڼل کیږي. د ورځپاڼې مسؤول مدیر لیکلي دي چې د دانیل اورتیګا د حکومت ګواښونو او ډارولو دوی مجبور کړل چې خپل هیواد نه وتښتي. ملګری ملتونه وایي چې د ایتوپیا په ناکراره شمالي ایالت تیګرای کې د فدرالي حکومت د ځواکونو او د تیګرای د ازادۍ د جبهې د وسلوالو ترمنځ د افار په سیمه کې د خونړیو جګړو په نتیجه کې په میلیونونو خلک بې کوره شوي دي او په سلګونو کورونه اوران او ویجاړ شوي دي. خو اوس شاوخوا 2,95,000 خلک له ډېرې بدې ورځې بېرته خپلو ویجاړو شوو کورونو ته وستنېږي. او یو مشهور افغان کوهنورد سخی علی اکبر چې لخپل ملګرو سره یو ځای د قراقرم د K2 د غل څوکی ته د خطو هڅه کوله د اکسیجن د کمبود په وجه باندې په حق رسیدلې ده. نوموړي په خپل وروستي پیغام کې چې د ټوټر له لارې د مۍ په لومړۍ نیټه د افغانانو په نامه خپور کړو ټول خلکو ته خپل سلامونه ویلو. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي د پاکستان حکومت د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو لپاره د هوا او ځمکې دهلیزونو د پرانیستلو پریکړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی رئیس حاجی یونس مومند وایي افغان سوداګر پاکستان کې هوایی دهلیز پرانیستلو ته اړتیا نه لري، خو د ځمکې له لارې د سهولتونو برابرولو اړتیا سته. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د خپل ټویټر پر پاڼه لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت کابینې د پاکستان له لارې د افغانستان تولیداتو ته د نورو ترانزیتي سهولتونو د برابرولو په لړ کې په څو ډولونو د هوا او ځمکې دهلیز کړنلاره ترتیب کړې ده. ښاغلي منصور احمد خان په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د پاکستان د حکومت دا پریکړه په کابل کې د یو پاکستاني پلاوي او د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ د خبرو وروسته شوې ده. د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت د مرستیال صالح احمد فاروقي په مشرۍ یو پاکستاني پلاوی او طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د سرپرست نوریدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی ترمن د سوداګرۍ او ترانزیتي مسلو په سر کابل کې دوه ورځې خبري د چهارشنبې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره پای ته ورسېدي. طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدین عزیزی په کابل کې د شو خبرو پاره د پنځشنبې د ورځې ناوخته خبر اعلان ته ویلي چې دوه خو ترمنځ خي خبري شوي او هیله خوځلې چې د شو موافقه وروسته به د دوه هیوادو ترمن سوداګرۍ پراخ شي.
صدرات افغانستان اگر ما در کشور چین می داشته باشیم.
خغیل عزیزی ویل که چرته مون چین ته صادرات کو او یا اروپای هیوادو ته صادرات ولرو او د پاکستان له خوري چې کله تیریږي الحمدلله هیڅ موالی نشته. او ته مون کولای شو چې د افغانستان ټول صادرات د واګې د بندر لاري په خ او آسان ډول صادر کو.
صادر وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی چارواکي وی چې په کابل کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ خبر ته نو بلل شوی. د دې خونی رئیس حاجی محمد یونس مومند د پاکستان د کابینې د پنځشنبې د ورځې د پریکړې په اړه کارګ اشنا رادیو ته ویل چې افغان سوداګر د خپل بالونو صادراتو لپاره پاکستان کې هوایي دالیس پرانیستو ته اړتیا نه لري، بلکې د خاغلی مومند په وینا دوی د ځمکې له لارې دغه سي سهولتونو ته اړتیا لري.
د افغانستان ضرورت اوس دې ته نشته چې موږ خپل مالونه یې چې دې هغه هم د ترانزیت لري بیا پرابل مکتیر سره به دا عمل کوي. زه فکر کوم چې دا زمينه په خپل افغانستان کې مساعده ده او افغانستان تیر کال دا تجربه تکرار کړې چې خپل جنګوزي د افغانستان څخه او چین ته ولېږل. فکر کوم په ځمکني ترانزیت کې ضرورت دی چې تیر کال هم دا جریان درلود او په ځمکني ترانزیت کې موږ خپل د شاوخوا ټول مملکتو څخه ارزو دا چې موږ اسانتیا رامنځته کړي او څو موږ وکولای شو خپل صادرات د هر ملک د لارې چې مستعصن کوي او مستعصن تمامي د هغه ملک د لارې بهر ته وځي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خولي رئیس حجی محمد یونس مومن په کابل کې طالبان د حکومت او پاکستاني چارواکو د خبرو په اړه ویل چې کوم مسایل چې د دواړو خواو له خوا دغه خبرو وروسته اعلان شو، دغه هیوادو د چارواکو ترمنځ پرې ډېر وړاندې خبرې شوې.
زه فکر کوم چې دغه پریکړه تقریبا هغه وخت چې د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی او د مالیې وزیر صاحب د تجارت وزیر صاحب دا تقریبا چیر کال تللی وه، او هلته د پاکستاني چارواکو سره د وزیر خارجه هم وجود درلود. یو کمیټه په نامه کې تجارت کمیټه دا خبرې لکه اوس چې کېږي دا خبرې هلته هم شوي وي. دا د اوس د عمل کېدو ژمنه وکړه. نو خدای کاله دې وکړي چې ټولې هغه خبرې چې په کاغذ کې کېږي د عمل په عمل کې پیدا شي.
د افغانستان څخه پاکستان ته د صادراتو کچه په روسي میاشو کې د ډبرو سکرو د صادراتو وروسته زیاته شوې ده. د پاکستان د فرایډي ټایمز ونیزي د راپور له مخې د 2020 او 2022 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ مجموعي کچه 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي، چې 340 میلیون ډالر په ارزښت له افغانستان څخه پاکستان ته توکي صادر شوي او 250 میلیون ډالر په ارزښت له پاکستان څخه افغانستان ته توکي واري شوي دي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. د اوکراین د جمهور رئیس میرمن اولینا زیلنسکا د امریکا کانګرس ته ویلي چې د روسیې یرغل د اوکراین خلک کړولې دي. د بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي په اوکراین کې د روسیې پوځي اهداف اوس د دغه هیواد په ختیځ پورې محدود نه دي. نور تفصیل په راپور کې واوري.
پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس غړو د اوکراین د ولسمشر د میرمن اولینا زیلنسکا خبرې په چکچکو بدرګه کړې. هغه وویل که څه هم په نړۍ کې د ولسمشرانو میرمنې د پوهنې په څیر سولهییزو مسلو ته پام کوي، خو د روسیې په لاس د اوکراین او د دغه هیواد د خلکو تباه کېدو دا مجبوره کړي چې دې مسلې ته پام وکړي.
زه نن د داسې څه غوښتنه کوم چې مخکې تصور هم نه کاوه. زه د وسلو غوښتنه کوم، د چا په خاوره باندې د یرغل دپاره نه، بلکې د خپل کور د ساتنې او ژوندي پاتې کېدو دپاره. زه د هوایي دفاع د سیستمونو غوښتنه کوم څو د راکټي بریدونو له امله په زانګوګانو کې د ماشومانو د وژل کېدو مخنیوی وشي.
په داسې حال کې چې میرمن زیلنسکا پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل له امله د رامنځته شوي انساني کړاو تصویرونه ښودل، په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د روسیې د پوځ پام اوس یوازې د اوکراین په ختیځو سیمو پورې محدود نه دی. لاوروف همدارنګه تور پورې کړ چې اوکراین د سولې په خبرو کې جدي نه دی.
دوی به هیڅکله هم داسې څه وړاندې نه کړي چې د جدي خلکو د جدي توجه وړ وګرځي. موږ لا له وړاندې دا موضوع درک کړې ده.
د امریکا د وسلوال ځواک د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی د روسي ځواکونو د پرمختګ په اړه پوښتنې ته په ځواب کې وویل،
په لنډه توګه به یې ووایم، د جګړې زیانونه زیات دي خو لاسته راوړنې یې ډېرې لږ دي. د ډانباس او لوهانس په سیمو کې ورو جګړه روانه ده. ستاسو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ډانباس له لاسه وتلی دی، باید ووایم نه، تر اوسه نه دی بایلل سوی.
د امریکا د دفاع وزیر لوید استین وای پر اوکراین باندې د روسیې د يرغل 15 میاشتې پوره کیږي. د اوکراین پوځ جګړه کوي او د کیپ مقاومت لا هم روان دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
درنوریدونکو، استرالیایي خبريال لین اوډانل وای چې طالبانو پرې په زور اعتراف کړی چې خپل دقیق رپورټونه بیرته واخلي. میرمن اوډانل چې دا رپورټ چمتو کولو لپاره کابل ته تللې وه، طالبانو د څلورو ساعتونو لپاره د استخباراتو په ریاست کې توقف کړی و. وایي طالبانو ورڅخه په زور اعتراف اخیستی او ورته ویلي وه که د ټویټر له لارې اعتراف ونه کړي زنداني به یې کړي. نور حال په راپورټ کې واوري.
طالبان تاسو په کابل کې توقف کړی وای، دلیل یې څه و؟
طالبان ویل چې ما د یوې ژورنالیست په توګه نه پیژني. دوی غوښتل چې د تیر یو کال په اوږدو کې زما د راپورونو له امله مې وترټي. غوښتل چې زه د یو ټویټ له لارې اعتراف وکړم چې زه د افغانستان او افغان کلتور په هکله په هیڅ نه پوهیږم او د هر څه چې ما لیکلي بې بنسټه دي.
څنګه کابل ته ولاړی په داسې وخت کې چې هغوی تاسو د ژورنالیست په توګه نه پیژندلی یاست؟
تراغی چې زه هلته نه وم رسیدلې دا یې نه و راته ویلي. په لندن کې د افغانستان سفارت ماته د رسنیو دپاره د اعتبار وړ ویزه راکړې وه. کله چې هغوی ویزه راکوله رانه یې غوښتنه وکړه چې یو سند لاسلیک کړم او ومنم چې خطر په ځان منم. نو دا ځکه چې په لندن کې د افغانستان سفارت د طالبانو په واک کې نه دی، د مخکنی جمهوري نظام سفارت دی. خو زه پوهېدم چې کولای شم کومه ویزه چې راکړل شوې ده پرې هغه واد ته سفر وکړم او په ښه توګه مې د رسنیو لپاره ویزه اخیستې ده. کله چې زه د کابل هوایي ډګر ته ورسېدلم ټول معلومات مې راجستر کړل او ښه چلند راسره وشو. په سبا مې د بهرنیو چارو په وزارت کې هم په افغانستان کې د خبریالې په توګه ځان راجستر کړ. زه پوهېدلم چې دا یو اړتیا وه. هیڅ وخت مې ځان په افغانستان کې د خپل حضور په اړه په ناسمه توګه نه دی معرفي کړی، بلکې د یوې مسلکي ژورنالیست په توګه وم.
په کابل کې چیرته یوړلې؟
د استخباراتو د عمومي ریاست استازي زما مېلمستون ته راغلل او هغوی د ملي امنیت عمومي ریاست ته یوړم او هلته یې د څلورو ساعتونو لپاره ساتلی وم.
How were you released? څنګه خوش شوې او څنګه له افغانستان څخه ووتلې؟
Well, they asked me
دوی راته ویل چې که د دوی د غوښتنې سره سم اعتراف د ټویټر له لارې خبر نکړم زنداني به مې کړي. بیا وروسته زه اړ استم چې وایم کوم څه چې زه کوم سختګی دي او زه د افغانستان په کلتور او تاریخ باندې نه پوهیږم. وروسته لاغې چې دا ټول کارونه یې وکړل داسې معلومېده چې اغه څه چې د دوی مشران غوښتل اغه تر سره کړل او ډاټمن شوی دی. بیرته ملمستون ته راوستلم. راته ویل چې اوس آزاد دی، په هیواد کې هر ځای ته چې ځي وړي تلای شي. راته ویل چې مونږ به درته آسانتیاوي برابرې کړو. ما ورته یو ځای وښو چې هلته تلای شم. ویل نه، هلته نشې تلای. نو فکر مې وکړ دا به غوره وي چې هیواد پرېږدم. نو له چلی رشتو کمو ساتونو کې مې دا هر څه چې مې ولیدل د طالبانو د استخباراتو کسان را سره و ما هیواد پریښوده. له کله نه چې د طالبانو په توقیف کې اومه د خپل موټر چلوونکي او هغه کسان چې ما ترې نیول کېدو وړاندې ورسره کتلی و په اړه معلومات نه لرم. نو زه احساس کوم چې د طالبانو د څار سیستم پیچلی کېږي. هغوی دا زده کوي چې څنګه پر اطلاعاتو او د خلکو په فکر او د بیان پر آزادۍ څار ولري او هغه څه چې خپلې غواړي لا پسې مضبوط کړي. دا غواره و چې ما هغه ځای پیښی وای، ځکه داسې احساس مې کاوه چې هغوی زما تلیفون او زما حرکتونه څاري او دا یوه ننګونه وه چې زه ورسره مخامخ ومه.
څومره وخت کېږي چې په کابل کې کار کوي او ماموریت دې څه و؟
له 2001 کال راهیسې کله ناکله په افغانستان کې راپور جوړوم. د 2001 کال په اکتوبر کې کله چې امریکایانو د سپتمبر 11 پیښه لکبله لال قاعده ډلې سره د طالبانو د لاس لرلو د غچ اخیستنې په مخه برید وکړ، زه په مزار شریف کې وم. د نړۍ د دوو مهمو خبری آژانسونو د څنګه د مشر په توګه مې کار کاوه. تیر کال بیرته افغانستان ته ولاړم ترڅو د جګړې د وروستیو میاشتو په اړه راپور جوړ کړم. د اگست پر 15 نیټه څو ساعته مخکې له دې چې طالبان کابل ته راشي زه له هیواده ووتلم. بیا نه وم ورغلی خو اوس مې غوښتل چې لاړه شم او پخپل وګورم چې د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې وضعیت څنګه دی.
تاسو په لومړي ټویټ کې لیکلي دي زه د هغه دریو یا څلورو راپورونو له امله بخښنه غواړم چې زما لخوا لیکل شوي چې اوسني چارواکي کم عمر نجونې په زور واده کوي او د طالب قمندانانو لخوا د تنقیو نجونو څخه د جنسي غلامانو په توګه کار اخیستل کیږي.
ما دا لیکلی ندی، دا راته ویل شوی او دا هغه کسانو لخوا چې لمای چیرنې کولې او د هغو خلکو چې دوی د ټلیفون لارې ورسره پاړیکه کې و تایید شوی چې دا سی ټویټ وکړم.
What did you find out؟
چې تاسو مونډلی سرچینې مو څومره معتبر دي؟
Well, they accused me of making them up and they said all the people that
I وی زه د دې کیسو په جوړولو توران کړم. راته ویل چې ټول دغه کسان چې تا خبري ورسره کړې دي او په خپل راپورونو کې د هغوی نظرونه شامل کړې دي تخیلي دي، شتون نه لري. اوس یو مشخصه مقاله ده چې د تیر کال د جولای په 23مه نیټه په فارم پالیسی مجله کې خبره شوې ده او دوی یې په قار کړې دي. له هر کس سره چې ما مرکه کړې ده هغوی غاګ او ویډیو لرم، زیات شواهد را سره شته. هغوی راته ویل چې دا ټول شیان موږ ته راکړه. ما ورته ویل چې دا ستاسو دنده نه ده چې تایید کړئ. څو میاشتې مخکې مې د دوه جنسیتی یا ال جی بی ټی کیو په اړه یو راپور خپور کړی و. دوی راته ویل چې دا نمونه دې لزانه جوړ کړی دي، وایي په افغانستان کې هیڅ ام جنس بازان نشته. د زهیل په نوم یو کس راته ویل که زه په افغانستان کې څوک پیدا کړم چې ام جنس باز دی وژنم یې. بیا یې رانه پوښتنه وکړه چې ولې مې ورته د افراطیانو خطاب ورکړ. ما ورته ویل دا چې وایو په افغانستان کې ام جنس بازان نشته یو ډول افراطی دریز دی.
دیش دقیقه د افغانستان او دنیا په حقله د ونی په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د یوولسو بجونه تر یوولس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. څومره د مخکې تاسې په خبرونو کې هم واوریدل چې د نورستان په ځنګلونو کې اورونه لګېدلې وه. داسې رپورټونه رسېدلي چې د نورستان په ځنګلونو کې دا اور د یو شمېر په نشه د روژدو یعنې معتادو کسانو لخوا لګېدلی و او یو شمېر یې په همدې تور نیول سوي هم دي، خو لګېدلې تورونه پرې نه دي ثابت سوي. دا معتاد کسان اوس د درملنې لپاره کابل ته لېږل سوي دي.
د نورستان په ځنګلونو کې د څمو د مخ کې د اور لګیدنې په تور د نیول شوی په مخدره موادو روغ دي له 500 زیات دي. دوی وس دلته د کابل د ابن سینا د بوتادینو د درملنې پروختون کې دي. د دې روغتون د نشې توکو او رواني روغتیا متخصص ډاکټر عبدالجبار شیخ جلی وای د مجرمین نه بلکې فناشو اختنه روغانو او محلي ادارې کابل ته راډیګل دي.
تعداد مجموعیشان به تعداد 50 نفر میباشد. بعد از معاینه و ارزیابی حالت روانیشان دکتر سبیک در معذف بودن و تحت بستر گرفتن و قبولشان کردیم که معتاد به مواد مخدر هستن، نه مجرم هستن. یک کسی که معتاد به مواد مخدر باشه هر چیزی که از پیش سر بزنه اون مجرم نید، مریض است.
دکتر جلیلی وای چی تر درمان نورسته و بیرته نورستان تا بلی گلشی؟
فعلا تحت بستر پیش ما می باشه، وضعیتشان فعلا خوب است. انشاءالله من بعد از تداوی دوباره به ولایت نورستان واره ایزام میداریم.
لنورستان څخه پر اغلل شوو دغه معتادینو کې یو شمیر وایي چې له څو کلونو راهیسې په مخدره موادو روږد دي او د نورستان د ځنګلونو د اور لګېدل د دوی په وینا لامل یې سم نه دی معلوم.
دا یو الله درمل نه پوهیږو نو څه پاک شوی هلته د اور لګېدلې دی، قصدن چا نه دی اچولې د اور. بس الله خبر دینو دې لپاره څو قانون نه دینو
ساکیان باز راولی دي بندیان دي او بعضی هم نیولی دي اوسم داسي اتفاق کلی طالبان چې مثلا نه سو ټول بندیان کوره او درې نه خلک ټول راولی دي کته او یو څو نفر پاتې دي ګام راولی.
د معتادین وای چی په نورستان کې نشي توکو ته لاسرسي سخت او مخدره مواد ورته لنور سیمو ورول کیږي چې باید مخېونه ولشي. نورستان یو له هغه ولایتونو دی چې د کوکنارو کرپکې صفر وی. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ، کابل.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمهیزه مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د جنوبی کوریا د موسیقي مشهوري ډلې بی ټی ایس له غړو سره په امریکا کې د اسیایي نژاد خلکو پر ضد د کرکې په وړاندې د عامه پوهاوي د زیاتولو په خاطر کتلی دي. د موسیقي دغې ډلې په امریکا او نورې نړۍ کې ډېرې جایزې ګټلې او د امریکایي ځوانانو او پیغلو ترمنځ ډېر محبوبیت درلودی. نور حال په رپورټ کې.
د بی ټی ایس د موسیقي ډلې په نړۍ کې په پراخه کچه مینوال لري او ډېر خلک یې پیژني. د جنوبی کوریا د موسیقي د ډلې د راپ یو ډول نصاله سول ځخنیولې تر سومالیه پورې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 3.6 میلیارد ځلې قتل شوې ده. هغوی امریکا ته د آسیایي ولاسلا او د آرام سمندر له ټاپوګانو څخه راغلو امریکایانو د ځانګړې میاشتې د لمانځنې په خاطر راغلي وو. هغوی په سپینه ماڼۍ کې د خپل سفر په وروستۍ ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل او د خپلې ډلې یوه مشهوره سندره هم په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ته واوروله.
موږ ته دا د افتخار ځای دی چې نن دلته سپینې ماڼۍ ته رادعوت شوي یو چې د آسیایانو پر ضد د تبعیض ترڅنګ د آسیایانو د تنوع او کلتور په هکله خبرې وکړو.
د ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د کوریا د چارو څېړونکي جین لی وایي د آسیایانو پر ضد د کرکې په هکله د دې ډلې د لارې د عامه پوهاوي ورکول یو ډېر مهم کار دی.
This is clearly a stand that they've taken against discrimination.
دا په ښکارا ډول یو دریز دی چې دوی د تبعیض پر ضد نیولې دي او البته دوی به د هغه تبعیض په وړاندې چې د آسیایانو په توګه دوی خپل ورسره مخ شوې دي او یا هم د دوی په شان ښکارا کیدونکو کسان ورسره مخامخ کیږي غک پورته کوي.
کله چې بی ټی ایس خبرې کوي نو مینوالي ورته وګني سي. کله چې دوی د سیشن په ورځ سپینې ماڼۍ ته راغلي وو نو په سلهاو مینوالې د سپینې ماڼۍ د باندې ورته ولاړو ترڅو هغوی للرې څخه وګوري. هغوی په 2020 کال کې د تورپوستو پر ضد تبعیض په خاطر $1,000,000 پیسې راټول کړې. همدارنګ خپل مینوالو ته هم $1,000,000 راټول کړل. ویل کېږي چې دغه ډلې زیات شمېر مینوال د 2020 کال د جون په میاشت کې د ترامپ په ویلوې غونډه کې په آنلاین باندې څوکۍ ریزرو کړې وې چې په دې توګه د ترامپ غونډې ته ډېر کسان ورنه شي. د ماریلاندو سیدونکو آری څو ساعت مخکې د ځای تراغ له ترڅو د خپل خوخي د موسیقي د لوويني
زما په نظر د وی آسیول اصل امریکایي پټوګه د بی ټی ایس د ډلې په شان خلک چې د خپل خلکو په ملاتړ دريږي ماته ډیر الهام بخون کيده.
بی ټی ایس په نړیواله ډیپلوماسۍ کې خپل لومړني ګامونه د لومړي ځل لپاره تیر کال کله چې ملګرو ملتونو کې د وینا په کولو سره پورته کړل.
So many people tuned in.
ډېر خلکو د بی ټی ایس خبرو ته غوږونی وو او په ناڅاپه ډول یو بشپړ نسل او یو زیات شمېر مخاطبین له ډیپلوماسۍ نه خبر کړل. نو که خبر د ډیپلوماسۍ وي یا د اقلیم بدلون او یا هم د رواني روغتیا ستونزه یا نژادي مسلې وي دوی پکې خپل مسؤلیت پیژني چې زما په فکر دا یو ډېر ښه کار دی او نورو ته به ښه مثال وړاندې شي.
بل شکر جنوبی کوریا د موسیقي یا کی پاپ د غډل او غړي د موسیقي پاچاهان دي. وګړي د موسیقي د صنعت ریکارډونه ماتوي. په خپل هواد کې ډېر سټایل کیږي چې حتی لړپوري چارواکي هم دوی پاک له خبرې او باسونه کوي ان تر دې چې غواړي دوی لاسکري خدمت څخه معاف کړي. دوی د سیشن په پراز په سپینه ماڼۍ کې د خبريالانو د پښتنو ته چې ولسمشر بایدن ته د کومو پالیسیو د بدلون وړاندیز کړای ځوابونه وایا. ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسالور سبب او وشبته شانل کی اورید لای شي لملتیامو د تل پشان مننه.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورید.